ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان اسرار عالم مومند او د تکنیکی همکار اکرام مسکین یار نه کې هلی او سلامونه ومني. په سوات کې د آسماني بجلی له امله د پینځو کسانو وجنه د دې غړی د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز موضوعات مو درله هم راوړي دي، خو اول خبرونه د اسرار عالم مومند نه.
په سواد کې ځای چارواکي وایي وروستیو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه 15 کسه وجلي. د پاکستان پوځ وایي د پنجاب او بلوچستان په سرحدي سیمه کې یې څلور مشکوکه وسلوال وجلي. او نن د حج مهم رکن اعظم کوف او عرفات ادا کیږي. په سواد کې ځای چارواکي وایي وروستیو بارانونو سیلابونو لږ تر لږه 15 کسه وجلي. همدارنګه د خلکو کورونو او ځمکو ته هم تاوانونه رسیدلي. د مدین پولیسو مشر ډي اس پي شوکت خان نن مشال ډو څو ویلو تېره شپه په پلم نومي کلي د تند پرېوتو له وجې د یو کلي 15 تنه مړه شوي.
بېګا د شپې دا ډېره زیاته آسماني بجلی رالوېدل و، دې سره ډېر شدید باران او بیا پکې ګلۍ راله او په دې کې کورونه لوېدل دي. تقریبا 18 کورونه چې دي دا فول ډیمیج دي، واته کورونه چې دي دا سیم ډیمیج دي. نو دې کې ټوټل 15 کسان دغه دي لاشونه میلاو شو ټوټل، او یو پکې عثمان علي چې کم دی نو دا زخمي دي.
د خبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې تقریبا هر کال د بارانو سیلابونو له وجې خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه اوړي. د پاکستان پوځ وایي د پنجاب او بلوچستان په سرحدي سیمه کې یې څلور مشکوکه وسلوال وجلي. د پاکستاني پوځ د عام اړیکو څانګه وایي دغه مشکوکه وسلوال پرون د پنجاب د راجنپور ضلع په ګیاندري سیمه کې د کومبینګ په نامه عملیاتو کې وجل شوي. د پوځ د عام اړیکو څانګه په خپل ننی بیان کې زیاتوي له وسلوالو سره بنخته کې یو امنیتي سرتېری هم وجل شوي. د تیرې میاشتې په 8 نیټه د کوټې په سیول هسپتال کې د ځانمرګي برید وروسته د پاکستاني پوځ مشر په ملک کې د وسلوالو پر ضد د کومبینګ یا لټون عملیاتو شروع کولو امر وکړ. پوځ یې دا کوي چې په دې عملیاتو کې یې تر دې دمه په لسګونه وسلوال هم نیولي. د شمالي وزیرستان د کډوالو کمیټې مشر وایي د ریاستي او سرحدي چارو وفاقي وزیر لخوا د دوی لپاره اعلان شوې مالي مرستې ډېرې کمې دي. ملک غلام خان نن مشالې ډو ته دا هم ویل چې اختر را نږدې دی او د کډوالو لپاره مخکې اعلان شوې مالي مرستې هم مدربل شوې دي.
ایو کور دے پورا 3 لاکھ روپے یا 4 لاکھ روپے ہے سن دی اس گورا 12000 روپے منتھلی اعلان اور دیکھال کا دے اعلان کڑا دے وزیر اعظم تے دا ہا دے دوی درمیان سنا بو دیکھال تا نہ ملائی کہ اس اختر روان دے ادھر روان دے دیکھال کے وانڈے ندی کڑی دیکھال کے دے بچوں نے دے پورا کپڑے اور دے بچوں نے دے پورا سامان نہ ندی اگر دی.
یا د بیچره پاکستان د سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ ته جمعې په ورځ ویلي وو په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې د ځپل شو خلکو د معاوضې لپاره شاوخوا 2 ارب روپۍ د قبایلي چارو ادارې فاټا سیکرټریټ ته ورکړل شوې دي. د پاکستان یو عدالت په مبینه توګه د غیرت په نامه د وژل شوي سامیا شاهد د پلار ضمانت رد کړي. 28 کلنه سامیا شاهد چې د پاکستان او برتانیا شهریت یې درلودو په جولای میاشت کې په پنجاب کې هغه مهال وژل شوه چې نوموړي له خپلې کورنۍ سره د لیدلو لپاره تللی وه. د سپتمبر په 3 نیټه د سیمې پولیسو اعلان وکړ چې د سامیا شاهد پلار چودري محمد یې د لور په وجنه کې د مرستې کولو په تور نیولې. مدافع وکیل میا عارف پرون ویل د چودري محمد د ضمانت درخواست عدالت رد کړې. د سامیا د وجنې تور د هغې په پخواني خاوند محمد شکیل دی. د افغان ولسمشر یو ویان وایي پاکستان تل افغانستان سره د ترانزیت تجارت د معاهدو خلاف ورزي کړي. نن له مشالډو سره په یوې ځانګړې مرکه کې دوا خان میناپال وویل چې پاکستان تر ټولو لویه ستونزه دا جوړه کړې چې افغان سوداګرو ته له هند سره د تجارت لپاره د واګه دروازې د کارولو موقعه نه ورکوي. بلخوا د پاکستان د ونو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا ځنو رسنیو ته ویلي چې پاکستان د واګا پولې په ذریعه د افغانستان سامانونو هند ته پوړلو هیڅ بندیز نه دی لګولې، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوړخیز معاهدې تر مخه د هند سامانونه د پاکستان له لارې افغانستان ته نشي وړل کېدی. نن د حج مهم رکن اعظم وقوف عرفات ادا کیږي. له ټولې نړۍ څخه راغلي په لکونو حجیان د لمر ختو وروستو د مینا نه عرفات غونډۍ ته رسیدلي او هلته به د حج خطبې اورېدو وروستو په میدان عرفات کې د لمر پرېوتو پورې ایسار وي. له هغې وروسته به حجیان مزدلفې ته روانېږي او د سهار پورې به هلته ایسار وي. سبا به حجیان شیطان په کاڼو ولي او له هغې وروسته به بیا قرباني کوي. پرون په سختو امنیتي تدابیرو کې شاوخوا 1.5 میلیون مسلمانان رو د حج مراسم پیل کړل. نن امریکا د 2001 کال د ستمبر 11 د ترګریزو بریدونو 15 کاله پوره کېدو په مناسبت د یاد پیښې د یادونې مراسم کوي. په دغه بریدونو کې نږدې 3000 کسان وژل شوي وو. د 2001 کال د ستمبر 11 برید چې پکې د القاعده وسلوالو څلور تجارتي الوتکې تښتولې وې د امریکا په خاوره تر ټولو خونړی برید وو. وسلوالو دوه الوتکې په نیویارک کې د ولټر سنټر له ودانیو سره وجنګولې او ودانۍ په ځمکه راپرېوته. یوه الوتکه یې په واشنګټن کې د دفاع وزارت پینټاګان له ودانۍ سره ټکر کړه او څلورمه په پنسلوینیا کې راپرېوته. د بشري حقونو یوه ډله وایي په شام کې په 13 ساعتونو کې هوایي بریدونو شاوخوا 300 وګړي وژلي دي. د شام د بشري حقونو د څارنې ډله چې مرکزي په برتانیا کې دی پرون ویلي په ادلب کې د یو مارکیټ په نښه کېدو کې شاوخوا 850 وګړي وژل شوي. د دې هوایي بریدونو په اړه ویل کېږي چې دا به د شام حکومت او یا روسیې کړي وي. او په بلاروس کې نن د نوي پارلمان لپاره وټونه اچول کیږي، خو دا خبر یقیني ده چې په پارلمان کې به اکثریت د پیاوړي ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د ملاتړ راځي. لوکاشنکو چې د پخواني شوروي اتحاد د یو زری فارم مشر وو، اوس مهال د 5م ځل لپاره د ولسمشري دنده ترسره کوي. له پخواني شوروي اتحاد جدا شوی هیواد بلاروس شاوخوا 10 میلیون آبادی لري. پکې د څه باندې 2 لسیزو راهیسې په آزادانه او جمهوري توګه انتخابات نه دي شوي. نو تر دې مهاله د مشال خبرونه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه هنر تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنه غوړی. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستل او اوریدلی شي. د دې رواني خبرونه د سر موضوعات ده. په ملکنډ ډیویژن کې آسماني بجلی ځاني او مالی زیانونه رسولې دي. چارواکي تفصیل په دې ټکو بیانوي.
18 کورونه چې دي دا فول ډیمیج دي، 8 کورونه چې دي دا سیمي ډیمیج دي. دا کې ټول 15 کسان دغه دي لاشونه ملو شو ټول.
د ویلي ولسوالۍ چې حکومت زموږ لپاره مالی فنډونه چاله ورکوي، حکومت دې موږ ته ادارې او خلک په ګوته کړي.
جنوبی اور شمالی وزیرستان پورا روپئے پولیٹیکل ایجنٹ کری
اوپ شوقدر کی الس وائی چی مذہبی تہوار راشی نو ہر سیز گران ولی شی
هر ملک چې دلان شي کنه په دغه ورځو کې چې ته هواري نو هغه لګ هاري وشو ته سہولت شي ارزان شي واحد د پاکستان د دې ته هواري راشي کنه موږ هاري وشو ته مګران شي.
قبایلی سیمه افغانستان او لړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه سي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. زموږ دا خپرونه هر ورځ تاسو د سهار د نهو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپنه غواړي. د دې ترڅنګ زموږ دا خپرونه تاسو زموږ په پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورځو د دې خپرونه پیل کوو د سر راپور ته ورځو. په سوات مدین کې بارانونو او سیلاب له وجې 15 تنان مړه او 3 لسو زیات کورونه تباه شوي دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د مدین پولیس مشر ډی ایس پی شوکت خان مشال ریډیو ته ویل چې 13 شپه ناوخته تیز بارانونو، ګلۍ او د اوبو سیلاب د پلم نومي کلي ولسته لوی زیانونه اړولي دي.
بیګاه د شپې دا ډېره زیاته آسماني بجلی رالوېدل، ډېر سره ډېر شدید باران او بیا پکې ګلۍ راله او په دې کې کورونه لوېدل دي. تقریبا 18 کورونه چې دي دا فول ډیمیج دي، 8 کورونه چې دي دا سیمي ډیمیج دي. په دې کې یو زنانه او د هغه زوی چې دا کور کې داندې دغه شیونه بیا د شپې کرنل صاحب او پولیس والا او ریسکیو ټیمونه راورسېد. هغه تقریبا د 13 جنې اپریشن نه پس ریکور شو او دا ماشوم هم میلاو شو، مزدمې ده کلسوم هم میلاو شو. یو لاش بل و چې دا په پلټ کې تللی و نو دا د لاندې سیند په غاړه بیا میلاو شو. دې کې ټوټل 15 کسان دغه دی لاشونه ملاو شو ټوټل او یو پکې عثمان علي چې کم دی نه دا زخمی دی.
شوکت خان زیاته کړه چې د مدین لوی سړک هم د کمرو نړېدو له امله بند شوی دی او دا وخت په سیمه کې بې کوره شوي په سلګونو تنان محفوظ ځایونو ته رسولی شوي دي. دې تر څنګ نور امدادي کارونه په لوی کچه روان دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، استاد پاموس په یو بل موضوع ته راګرځوم. د پاکستان پوځ وایي چې د پنجاب او بلوچستان په سرحدي سیمه کې د چاڼي عملیات دوران یې څلور وسلوال وجلي دي او یو شمېر یې سره د وسلې او بارودو نیولي هم دي. د ذکر ده چې د تېرې میاشتې په اتمه نېټه د کوټې سیول هسپتال کې د ځان وژونکي برید وروسته د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په ملک کې د چاڼي عملیاتو شروع کولو حکم ورکړی و. احمد الله د نور تفصیل سره.
د پاکستان سرکاري ريډيو د فوز د مطبوعاتو څنګه اي اس پي ار لخوا وایي چې امنيتي ادارو د خالي پورس د پنجاب صوبې راجنپور ضلع په ګياندري سیمه کې په کومبنګ اپریشن کې څلور وسلوال وجلې دي. اي اس پي ار تر مخه چې وسلوال سرنخته کې یو امنيتي سرتیري هم وجلې شوې دي. د تیر میاشتې په اتمه نیټه د کوټه په سیول هسپتال کې د ځان وژن کې بریډ ورستو د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف په ملک کې په فوري توګه د کومبنګ اپریشن شروع کولو حکم ورکړی و. بلخوا پنجاب حکومت د جمعې پورس د په مخصوصو سیمو کې د ټاکل شوي وخت لپاره د وسلوالو او ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونو پر ضد اپریشن لپاره د رینجرز راغوښتلو فیصله کړې ده. د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله مطبوعاتو ته ویلي دي چې د کوټې پیښې وروسته دا محسوسه کړې شو چې په پنجاب کې د وسلوالو، ناقانونه ګرځولې شوو تنظیمونو او د دوی د سهولتکارانو پر ضد عملیات کوونکو اهلکارانو سره د مرستې لپاره به رینجرز هم ځای په ځای کولی شي. په لاهور کې د دفاعي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي فوز خو وړاندې څخه عملیات کول غوښتل خو پنجاب حکومت او وفاقي حکومت یې په حق کې نه وو.
حکومت رینجرو ته د داخلي اجازه ورکړه او ظاهر ده چې په اول وختونو کې به په مخصوصو ځایونو کې کاروایی کوي، خو څه وخت وروسته حالات بدلېدای شي او که رینجرز خپلې کاروایانو کې تیزی راولي او د مسلم لیگ نون سیاسي ګټو ته ترې زیان رسي نو بیا د پوز او حکمران ګوند ترمنځ یو وار بیا تاوتریخوالی زیاتېدای شي.
خبریال او د سیاسي چارو کارپوه اجمل خټک کشر وایي چې نړیوال فشار له وجې هم پاکستان فوز غواړي چې په پنجاب کې د وسلوالو او ناقانونه ګرځولې شوو تنظیمونو پر ضد کاروایی وکړي.
نواز شریف صاحب چونکې مخکې د خلکو سره باقاعده تعلقات پاتې شوي دي، د سره سره د وروستو انتخابات کې د خلکو مسلم لیگ نن لپاره خاص کار نه لرلو، نو ځکه دوی دا نه غوښتل چې دا کار وکړي. لیکن اوس چې کوم بین الاقوامي سطح باندې یو فضا جوړه ده او د سره سره د اسټبلیشمنت هم بغیر دا سوچ لګي چې د دې خلکو مخنیوي وشي، نو دې بنیادونو باندې پکار دا چې دا اپریشن دی وشي.
د روان کال په اپریل میاشت کې هم د پنجاب پر راجنپور سیمه کې فوز اپریشن کړی وو چې د درې اونو نه زیات جاری وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اون په دې موضوع کې پاتې کیږو. ډان ورځپاڼه لیکي دی ورستو کې پر پېښور آرمی پبلک سکول او په لاهور کې د ایسټر په ورځ د حملو ورستو د پاکستان فوج د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په سترو لارو چارو کار پیل کړ. ادارې لیکي د پاکستان حکومت د کوټې وکیلانو ضد برید ورستو اوس په پنجاب کې رینجرز ته د سترو اختیارات ورکولو ویلي دي. ادارې لیکي د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ضد د ځواک کارولو سره سره باید په خپلو کړنلارو هم غور وکړي. د ادارې نورې برخې درته زموږ همکار انیسا اجمل وړاندې کوي.
ډان وسپانلی کې په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته پوز د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په سترو لارو چارو کار پیل کړ. د ادارې په خبره د یاد برید وروسته نېشنل اکشن پلان مخې ته راغی او دغسې بیا په لاهور کې د ایسټر په ورځ د حملې وروسته په راجنپور کې د چوټو ګینګ پر ضد عملیات پیل شول. ادارې لیکي د وروستیو کې په کوټه کې د وکیلانو پر ضد حملې وروسته په پنجاب صوبه کې رینجرز ته د سترو اختیاراتو ورکولو لپاره یوه اعلانیه جاری شوه. در وسپانې په خبره لدې هر څه د سرګندېږي چې وسلې غورځولو ته حالات تقریبا نستې شوي دي. ادارې لیکي کېدای شي چې په موجوده حالاتو کې رینجرز ځواکونه د کراچۍ د اوسیدونکو د تحفظ لپاره د سن اس حالاتو برابرولو په برخه کې تر ټولو مخکې وي، خو د تیرو شاوخوا دوو لسیزو تاریخ دا ښیي چې د امنیتي ځواکونو ساتلو له وجې سیاسي ډانچې او د قانون عملي کولو صلاحیت متاثره شوی دی. وسپانې لیکي کېدای شي چې امنیتي مشرتابه دا باور لري چې دوی د برداشت بها بهر ګواښونو پر مهال د جرمونو له تراګرۍ سره د مخ شوو سیمو د ثبات لپاره ګامونه پورته کوي، خو د ادارې په خبره د خطرو زیاتېدو وروستو نه یوازې د ځواک کارولو لپاره د دلچسپۍ ښودو، بلکې په ټول هیواد کې د اوږدې مودې لپاره سوله او ثبات باید د سمو کړنلارو له لارې عملي شي. ادارې لیکي پنجاب یوه لویه صوبه ده، آبادي یې زیاته ده او د تراګرۍ او سخت دریځۍ ختمولو په موخه د نیم پوځي ځواکونو لپاره دا ټولنه ډېر اړخونه لري. روزپاڼه د قانون عملي کوونکو استخباراتي ادارو د پیاوړي کولو او د پنجاب صوبي حکومت په اړه له پوښتنې کولو سره لیکي، آیا د پنجاب حکومت او مسلم لیگ نون ګوند په رښتیا هم په صوبه کې د یو خود مختار او قانون منونکي پولیس ځواک په فعالیتونو کې دلچسپي لري؟ ادارې لیکي د رستیو کې کسونه او پیښو ته وکتل شي نو بل شان ثبوتونه مخې ته راغلي دي، لکه په پنډۍ کې د مسلم لیگ نون د حنیف عباسی لخوا د پولیسو ضد تشدد کارولو نه واخلي، د تحریک انصاف ګوند او طاهر القادری د حکومت ضد احتجاجونو پر ضد د سختو اقداماتو پورې حالات مخې ته راغلل او د پنجاب پولیس د مخکې نه ډېر سیاسي سرګند شو. د ادارې په خبره دا غیر یقیني ده چې د ځینو سیاسي مشرانو تر کنټرول لاندې پولیس ځواکونه به چرته رښتینی مؤثره او د تراګرۍ ضد قانون منونکي جوړ شي. ډان ورځپاڼه د ادارې په اخره کې لیکي، باید پوځ او حکومت په خپلو کړنلارو لا زیات غور وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اذنکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د قبایلی سیمو ولس وایي چې حکومت په بیا بیا دا اعلانونه کوي چې د دوی د برخې پیسې یا د دوی د پرمختګ لپاره پیسې مختص شوي دي، خو قبایلی ولس حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه پیسې کومو ادارو ته ملاویږي او دا چا له ورکوي چې هغوی له دوی ورشي. تفصیل سراج ظهیر نه.
د پاکستان د خبری ایجنسی اے پی پی په وینا چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د سفرن وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي چې د وزیرستان د اپریشن ځپلو لپاره د معاوضي منظوري وزیر اعظم نواز شریف ته روان کال په فروری کې ورکړې او د دې پروګرام تر مخه 15 ارب روپۍ وړاندې فاټا سیکرټریټ ته ورکړې شوې. د نوموړي په وینا چې د جنوبي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ په خواست باندې حکومت 15,500 کورونو لپاره 93,450,000 روپۍ فاټا سیکرټریټ ته ورکړي او داشن د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ په خواست باندې 212 کورونو لپاره 2,46,00,000 روپۍ پولیټیکل ایجنټ ته ورکړي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د شمالي وزیرستان د متاثرینو د کمی کمیټې مشر ملک غلام خان نو پوښتل نو د هغه وینا وه.
پولیٹیکل ایجنٹوں کورونا دی یا تھا 3-4 لاکھ روپے ورکڑی دی روز پنڈ خود حکم دے دا ابھی تک بالکل لگا دیر کام دے دے کل کے تک نک سنی نہ رہتے دلی دی ابھی وہ کور دے پورا 3 لاکھ روپے یا 4 لاکھ روپے ہے سانہ دی اس گورا 12,000 روپے منتھلی اعلان اور دے خال کا دے اعلان کرا دے وزیر اعظم صاحب دا ہاں دے 2-3 مہینے سے نہ بدے خال تا نہ ملا کہ اس اختر روان دے ادھر روان دے دے خال کے وانڈے نہ دی کڑی دے خال کے دے بچوں نے دے پورا کپڑے اور دے بچوں نے دے پورا سامان نہ دی اگر دی جے سارا آغا نہ وتا ملا کہ منگا
بالکل مطمئن. روان کال بجٹ کی وفاقی حکومت د قبیلی سی ملا پارا 2,00,000 روپے خصوصی پیکج اعلان کرے وہ. سراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تا وگ یہی او اس تاسو پام یو بل راپور تا کر رہا ہوں. پدی ستاسو پام د افغانستان په اړه یو بل راپور تر هغه راوما. 13 ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې که پاکستان هندوستان سره تجارت لپاره واګه دروازه خلاص نه کړي او افغان سوداګرو ته ستونزې جوړول بس نه کړي نو دوی مرکزی آسیا ته د پاکستانی مالونو د تګ مخه ونیسي. قسم پاکستان یې نه مني خو افغان چارواکي پر اسلام آباد تور پورې کوي چې د طالبانو ملاتړ کوي او کابل سره د کړو تجارتو تړونو تجارتونو تړونونو عملی کولو کې مشکلات پیدا کوي. زموږ همکار بشیر غواخ په دې اړه د ولسمشر غنی یو ویان د واخان مینپال سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې افغان حکومت ولې دغه فیصله کړې ده. نو مینپال صاحب وایي،
له بده مرغه پاکستان تل د هغو توافقنامو او تړونونو خلاف عمل کړی دی چې افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او د ترانزیت په برخه کې درلود. بلوې ستونزې همدا جوړ کړی دی چې د افغانستان سوداګرو ته له واګې بندر څخه د استفادې حق نه ورکوي. کله چې د افغانستان د خلکو میوه صادری دی پر دغه وخت باندې کته سم توجه سوی اس خاص ستونزې او مزاحمت په خلکې لنی کمر افغانستان اوس په ترانزیت لار پورې محدود نه دی. موږ هم دا اوس متعدد لارې لرو چې شبیلګې په ورستوي کې د چین ورګاډي وشي تر ایرتان پورې را ورسېدی. همدارنګه د ایران سره هم موږ پر پله باندې د اورګاډي پټلۍ پرانستله. د افغانستان د حکومت انتظار او توقع دا ده چې پاکستان دغه کړونو ته شي نړیوالو پرنسپونو هم خلاف دی او د شک او لیتوب د اصل هم خلاف دی. دته د پایتکه چی دی کچېته پاکستان بیا هم د ستونزو او مشکلاتو جوړولو ته ادامه ورکه افغانستان د بلمثل عمل اقدام کوي چې موږ پر دې باندې د منځنۍ اسیا لار وټړو. کله ستونزه هر لسی موږ ډیر ژر پورته انتخاب باندې اقدام
ډیر مل خوراکي توکي یا نور شین چې دی هغه افغانان ته له پاکستان ورزینو د دې تاسو چې کوم فیصله کړی دی نقصان به افغانان ته نه رسی.
ماته ته وویل چې اوس افغانستان د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې متعدد لارې لري. د دې ترڅنګ موږ ته ټولو ښه سوداګري زرا کړ ورکړه هم د اوس له منځنۍ اسیا سره لرو، خاصا د ارتزاقي او خوراکي موادو په برخه کې. یعنی موږ یوازې نه یو چې په پاکستان پورې تړلي وو سیر سوداګري. سموت سوداګري اوس آزاد شوی ده او پر دې برخه باندې د دوه کال ډیر زیات کار شوی دی. د ایران سره موږ د سوداګری ډیر څه دروازه لرو، همدارنګه د منځنۍ اسیا سره لرو. د منځنۍ اسیا لارې موږ چین ته او د نړۍ نورو هیوادونو ته خپلوالو نه رسولای شو. نو اوس موږ ډیر زیات اړتیا نه لرو شي پر پاکستان باندې متکی اوسو. زموږ سوداګری پر پاکستان باندې ولاړو شي، ولی برعکس دوی ډیر زیات اړتیا لري، ځکه د دوی ټول صادرات چې د منځنۍ اسیا ته ځي او هغه د افغانستان لارې ځي.
او مینو پرسب د پاکستان خبرګون په دې اړه څه دی تاسو سره خبرې شوې دي د سفارت د خوا یا د برنه چر د وزارت د خوا؟
موږ په خپل باندې د هغو اقداماتو سرګندونه کړې ده چې هغه پراتول کې اور باندې عمل کوو. خدا په پاکستان پورې اړه لري چې څونه د مسایل مهم ترک کوي او څونه ژر دا ستونزه حل کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده راتلونکي دوه درې ورځې کې لوی اختر دی. د شوقدر په مال منډای کې نن د ولس شمیر سیوا او د زکات چې د مومند ولس سبا اختر کوي. دوی ویل چې کساروی ګران یو کاردان خو اخلي بای. عمومی ولس ویل چې سخت کال ثروی د پروس کال په نسبت ګران شوی دی. شانواز ترغزه دغه د مال منډای ته ورغلی او دا رپورټ برابر کړی.
د شوقدر په مال منډی کې نن د ولس شمیر سیوا وو. د محمد ولس ویل چې سبا به په مومندو کې اختر وي، نو هغوی که ګران وي او که ارزان خود څاروي به خامخا اخلي. ولې د چار صدی پیښور او د شوقدر ولس هم څاروي اخیستل او ویلي چې سږ کال څاروي د پروس کال په نسبت لږ ګران شوي. د پیښور پندونه راغلي امداد خان په شپږ پنځوس زره روپۍ سخوندر یا غوی اخیستی و او وی ویل
هر ملت نه چې دلاړ شي که نه په دغه ورځو کې چا تهوار وي نو هغه لږ هر یو شی ته سهولت شي، ارزان شي. واحد د پاکستان چې زموږ تهوار راشي که نه موږ هر یو شی دومره ګران شي چې د غریب سړي ته پونج نوزي. تا به محرومه پاتې کېږي په کور کې په کلاره ناستې بیا څه کوي؟ افسوس کولی شي، بل څه خو نه شي کولی.
یو سپینګیري وویل چې هغه به داسې ارزانه میخ اخلي ځکه چې څلورو تنانو ورله د قربانۍ لپاره دولس دولس زره روپۍ ورکړي، خو د پنځو برخو څاروي د اویاو زرو نه کم نه ملا. د شوقدر د مال منډی ټیکدار عادل خان وای چې وطنی څاروي ارزانه دي خو د پنجاب نه راغلي څاروي ګران دي. ولی ولس هم د پنجاب څاروي لکه میخي او جوټ ډېرې خوښوي.
پرون خو لوریټ گزاره کوله، نن خلکو څاروي ګران نیولې دي. خلکو وایي چې په ناصرپور کې څه دی، میخي شته او جوټ نشته دي. نن خلکو ریټونه لږ تیز دي. زیاتره په قبایلو کې سبا لپاره د اختر اواز دی.
او منډی کې د چړو او تبرونو والا هم بازارګې لګولې. ولی ځینې قصابان هم د لوی سرک په غاره ناست وو چې ځینې مالدار ولس ورسره د څارو د حلالي خبره کوله. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، شوقدر.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي د ډیپټي کمشنر بنو لخوا سیمې ته د قربانۍ څارو په وړلو بندیز پر خلاف د دوه ورځو نه په احتجاج دي. دوی وایي بنو انتظامیه هیڅ فریاد نه اوري او د قربانۍ په څارو خوراکي او غیر خوراکي سیزونو سیمه ته وړلو باندې بندیز لګولی. دوی وایي تر هغې به احتجاج کوي تر څو ډیپټي کمشنر بنو خپل فیصله واپس نه وي اخیستي. عمر دراز وزیر د کډوالو مشرانو سره خبرې کړي. هغې چې دا وویل
زه نثار علی خان داوړ متاثرین کومې کمیټي صدر میرا مطلب ڈی سی صاحب سره کوشش وکړو خو ڈی سی صاحب د میر سره ملاو نشو. کمشنر صاحب سره مش کوشش وکړو آغا مشته ملاو نشو. بریګیډیر صاحب آغا مشته ملاو نشو. او د دوه ورځې کوم نه خنه میر احتجاج وکړلو خو د میرا په دې خبره باندې سیک غور نکو. حالانکه مشته د قربانۍ د زنورې په دې وجه باندې زیو ضرورت تا چې د میر سمره زنور وي د اپریشن ضربه عذاب په وجه باندې آغا مکمل تور باندې میرنا په وزیرستان شه ضایع شول. ڈی سی صاحب دفعه 144 لګولې دوه چې په شمالي وزیرستان باندې د قربانۍ سره اور یابن کړی دي. د خوراک ته څوک چې سمره سامان شمالي وزیرستان ته روان ده په هغه باندې د پابندې لګولې دوه.
ایمونو ملک غلام خان دی او می چې د پرینا راځه کې می احتجاج وکړ. دا ټول کاسون دی کوم زنه اور کړی دي. نن د درما سره ورم ورځو پرودینا باندې درولې دي. به خوراک سره ځینې وته ملوي دي. د خلک نه دا وال ریکوست کوي چې هر د خلک ته اجازه ورکړي د وزیرستان ته خپل زنه اور یې دي قربانۍ ده پره او کدا اجازه دی ونه لو صاحب هم دا احتجاج پر روډ باندې وی کله په میر باندې حکومت پرشینا کوي او می سره وفاق سمرا ظلم کوي. منو مې مشاد الله دا دوی ورځې شي چې میر احتجاج کړای دا میر سولینا وکړل سینا تای ما وکړې خو دې میر سول سینا تی نه ای پر تحصیل دور ورو خولي نه کمشنر ورو خولي او نه ډی سی او ورو خولي. نن به وجود دې چې میر د پاکستان سره سینا قرباني وکړه دلته میش پتام بیون شي بار پتام بیون شي میش په خپل پیسې سره ور وکړل. دا دوی ورځې میش په خبرې شي په میډیا په مشال میډیا انټروي کوي میش ته سه ګان د مذاکرات پر نه رغلو. دا میش ویل دي چې میش با پروتې پروت پر چې سه پر مدازنه ور رسولی نه وي ان شاء الله میش زین په مړوي او دې زو موار به چې مدو موجوده تنظیمي وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د عمدغه د اختر او د سارو په دغه موضوع کې پاتې کیږو او ورزو کورمه قبایلی سیمه تا په کورمه قبایلی سیمه کې انتظامیه د سارو په غلطه توګه باندې سیمه ته پوړلو باندې پابندی لګولې ده او د دې خلاف عملیات شروع کړي. تفصیل د تاریخ ورغځین اورو.
زابط خان چې د څارو تجارت کوي مشال رډیو ته وایي کله نه حکومت دغه سختی شروع کړې ده د څارو غیر رسمي تجارت یعنی سمګلنګ زیات شوی دی.
پټ یار ولی کنه حکومت کوم لیارې غوي حکومت نشو سزا په هغه علاقو یې ولی حکومت پټه کې دی په هغه نشه راتلا لکه په غرو لړی پټ یار لوي کنه بیا حکومت ونی سي نو غایبه لوم کوي.
د پړچم کني خیال ګول چې سو ورځې وړاندې تر سلو پورې پسونه چیلی او ګډان نیول شوی دی. مشال رډیو ته وایي حکومت ته په کار وا چې لمخ کې د څارو په تجارت بندیز پاړه دوی پر رسمي ډول خبر کړي وي.
بلر تم تر وخه جوړه بس مول رنګه شته گرفتار شه گیر شه بیا باغه ته د ایف سی ولا ولا بی سی ولا هغه ته ولا پولیټیکلی ته پولیټیکلی ولا اوس پاته نشته زار څه طریقه کړی دیار لسري جیل باندې تیر کوم مول نه وړه خو د ملک مو ته دا پاته نه ونه مو ته چیرې دو باندې کنه.
معلوماتو تر مخه په سیمه کې یوش میر تاجران داسې دي چې حکومت مالونه په ناجایزه توګه هم نیولې دي. د شلاوزان تنګي نثار خان مشال لډو ته وای سور ورځې وړاندې پولیټیکل انتظامی په پاړه چنار کې راګیر کړو او ټول سروي چې د خرڅ پاره روان کړي وو په دې ونی ول چې دای له افغانستان راوست دي.
لکه خپل مول چې مدل ته وسته خپل مول مولا نیوای کیږي دا خو مخو زیاته ده کله مو بډر نه کروس کو او نیوای شي اغه خبره نشته مول باندې که مو خپل کلی وطن کې مول ستو یا په دغه خوري رسی یا په دغه خوري رسی لاستنګی دي کنه بډر مو سونه نه سیمه سیټي بازار کې مول نه سی اډی کې نه سی دا زیاته ده.
د ساده سیمه ګل هګي مشال لډیو تا وای په سیمه کې له افغانستان د څارو په تجارت د بندیز ورسته په منډیانو کې د ورکوټو څارو ډیر کمې دي او نه خونه ډیر زیات دي.
په یو وری باندې اوس درې زره څلور زره پی زیات خلی نه ځال ته نه پولیس ولا خلی خو مو خو به غزال ته مونږ وسلې دی هغه وارد کارت به مونږ او بوز یو خو ورګه جيب نه شي چوره نو تکلیف خو مو خو هم درسیږي دا خو.
مشال رډیو چکلا د برکور مې مرستيال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان سره د ټلیفون په لارې رابطه وکړه نو هغه د زیات مصرفیاتو لقبل موږ سره په دې اړه خبرې ونه کړې. تاریخ ورګزه مشال رډیو کورم ایجنسی.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.
تاسو مشال ریڈیو ته وګی پختونخوا کی پنی میں بجے کی دن کی دی دو خبروں لنڈیز دا اسرار عالم محمد
په سواد کې ځای چارواکي وایي وروستۍ بارانونو سیلابونو لږ تر لږه 15 کسه وژلي. همدارنګه د خلکو کورونو او ځمکو ته هم تاوانونه رسېدلي. د مدین پولیسو مشر ډي اس پي شوکت خان نن مشالې ډو ته وویل تېره شپه په پلم نومي کلي د تندر پرېوتو له وجې د یو کلي 15 تنه مړه شوي چې پکې ماشومان او مېرمنې هم دي. د پاکستان پوځ وایي د پنجاب او بلوچستان په سرحدي سیمه کې یې 4 مشکوکه وسلوال وژلي. د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو څانګه وایي دغه مشکوکه وسلوال پرون د پنجاب د راجنپور ضلع په ګیاندرې سیمه کې د کومبنګ په نامه عملیاتو کې وژل شوي. د پاکستان یو عدالت په مبینه توګه د غیرت په نامه د وژل شوي سامیا شاهد د پلار ضمانت رد کړی. 28 کلن سامیا شاهد چې د پاکستان او برطانیا شهریت یې درلودو په جولای میاشت کې په پنجاب کې هغه مهال وژل شوه چې نوموړی له خپلې کورنۍ سره د لیدلو لپاره تللی وه. د ستمبر په 3 نیټه د سیمې پولیسو اعلان وکړ چې د سامیا شاهد پلار چودری محمد یې د لور په وژنه کې د مرستې کولو په تور نیولی. نن د حج مهم رکن اعظم وقوف او عرفات ادا کیږي. له ټولې نړۍ څخه راغلي په لکونو حجیان د لمر ختو وروسته د مینا نه عرفات غونډۍ ته رسېدلي او د حج خطبې اورېدو وروسته به د لمر پرېوتو پورې هلته ایسار وي. له هغې وروسته به حاجیان مزدلفې ته روانېږي او د سهار پورې به هلته ایسار وي. سبا به حاجیان شیطان په کاڼو ولي او له هغې وروسته به بیا قرباني کوي. نن امریکا د 2001 کال د ستمبر 11 د ترګریزو بریدونو 15 کال پوره کېدو په مناسبت د یاد پیښې د یادونې مراسم کوي. په دغه بریدونو کې نږدې 3000 کسان وژل شوي وو. د 2001 کال د ستمبر 11 برید چې پکې د القاعده وسلوالو 4 تجارتي الوتکې تښتولې وې د امریکا په خاوره تر ټولو لوی خونړی برید وو. او په بیلاروس کې نن د نوي پارلمان لپاره اوټونه اچول کېږي. خو دا خبر یقیني ده چې پارلمان کې به اکثریت د دې هیواد د پیاوړي ولسمشر الیگزینډر لوکوشنکو د ملاتړ راځي.
اوریدونکو د پینیمو بجو د خبرونو لنډیز مو د اسرار عالم محمد نو اوریدو. او د پاکستان خبرو شو د ځینو ورسپاڼو د اداریو مهم ټکی د سراج ظهیر نورو.
نن جنگ ورسپاڼه خپلې ادارې په فاټا اصلاحاتو باندې لیکلي او وایي فاټا د پاکستان یو داسې برخه ده چا چې د پاکستان د پولو تل حفاظت کړی دی خو د دې په بدل کې قبایلي اولس لپاره هیڅ نه دکړې شوي او هغوی په دې جدید دور کې هم له ډیرو سهولتونو محروم دي. ادارې وړاندې لیکي په افغانستان کې او د نړۍ د بدلیدونکو حالاتو په رڼا کې خو پکار و چې قبایلي سیمو کې اصلاحات لا اوله شوي وي. خو اوس چې کوم کوششونه روان دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې زم کړی شي نو باید چې حکومت دا عمل نور هم تون کړي چې دا رنګ د فاټا اولس ته هم لکه د نورو پاکستانیانو حقونه ورکړل شي او په قومي بهیر کې شامل شي. ادارې زیاتوي اوس چې د خارجه چارو سلاکر سرتاج عزیز په قومي اسمبلی کې فاټا اصلاحاتي رپورټ وړاندې کړو نو پکار دی چې ټول سیاسي ګوندونه هم دغه رپورټ عملي کولو لپاره خپل کردار ولوبوي ځکه چې اوس دنیا بدله ده او فاټا اصلاحات د وخت اهم ضرورت دی. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د کابینې په غونډه کې د افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا په موده کې تر د راروان کال د مارچ 1.5 نیټې پورې پراختیا وکړه او په دې موقع یې وویل چې افغان کډوال د پاکستان میلمانه دي. دوی به په هیڅ جوړ نه تنګوي او نه زوروي او د دوی واپسی په داسې طریقه وکړی شي چې د پولې پورې او دیخوا منفي تاثر پیدا نشي. د ادارې په وینا چې د افغان کډوالو د واپسۍ معامله ډېر حساسیت لري نو باید چې ټولې متعلقه ادارې کا پاکستان دی افغانستان دی یا UNHCR دی په دې معامله کې له احتیاطه کار اغستل پکار دي چې په عزت سره د دوی واپسی ممکن شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې دی اکونومیست مجلې لیکلي دي چې دا وخت له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره مناسب نه دی. بلخوا نیوز ویک لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو د جوهري ادارې د یو راپور تر مخه ایران د نړۍ د شپږو طاقتونو سره خپله کړې لوزنامه پاللې ده. شاهین بونیرې د دواړو راپورونو لنډیز وړاندې کوي.
دی اکانومیست مجلی لیکلی دی چې د سخکاری دا ځل پاکستان د افغان کډوالو خپل هیواد ته د استنولو په اړه سنجیده دی او په دغه لړ کې هر هغه څه کوي چې کډوال ستنېدو ته اړ کړي. مجلی لیکلی دی د جمی د راتګ نه وړاندې ډیرو کډوالو افغانستان ته د ستنېدو پریکړه کړې ده او د اګست په میاشت کې خواوشا 8000 کډوال ستنه شوي دي. چارواکي تمه لري چې د اختر نه وروسته دا شمېره نوره هم لوړه شي. د دوی د ستنېدو په وخت د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنرۍ او د مهاجرت نړیوال سازمان د 3 اویا میلیونه ډالرو د مرستې خواست کړی دی. مجلی لیکلی دی افغان حکومت هم کډوال ډاډه کوي چې هیواد ته ستانه شي، خو په دغه هیواد کې د بېقرارۍ له کبله دا وخت د کډوالو د ستنېدو لپاره مناسب نه دی. د کډوالو د ستنېدو سره په جلال آباد کې د کورونو کرایې او د سیزونو بیې لوړې شوې دي، بلخو حکومت تر اوسه لا د هغه خلکو د ستونزو د هوارولو نه دی وزګر شوی چې په افغانستان دننه د جګړو له کبله بېکوره شوي دي. بلخوا د نیوز ویک مجلې تر مخه د ملګرو ملتونو جوهري ادارې په یو راپور کې لیکلي دي چې ایران د جوهري وسلو د محدودولو په اړه د نړۍ د شپږو طاقتونو سره خپل کړې لوازنامه پاللې ده. د ایټمی انرژي د نړیوال سازمان په راپور کې د خبره په ګوته شوې ده چې ایران په لوازنامه عمل کړی دی او د دې د متن نه یې سرغړونه نه ده کړې. ځینې سفارتکارانو او چارواکو دا شک څرګند کړی و چې ګینې ایران ته د دغه لوازنامې د لاندې ځینې رعایتونه ورکړل شوي دي، خو سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د ایران سره په معامله کې پټې څه خبرې نه وې او دا چې دا لوازنامه دا یقیني کوي چې ایران به جوهري وسلې نه جوړي او د دې په بدل کې باور باندې نړیوال بندیزونه اوچت کړل شي.
دا مشال ریډیو دا
پردوم کوم مشال ریډیو ته وګورئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په 2001 کال کې په نیویارک او واشنگټن کې د ترهګریزو هغو بریدونو نه پس چې پکې 3000 کسان وژل شوي وو، داغې نه پس افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې تر دا مهال څومره افغان ولس وژل شوی دی؟ په دې اړه باندې تفصیل د صفی الله ستانکزی نه اورو.
په افغانستان کې روانه جګړه په 2001 میلادي کال کې وروسته له هغه پیل شو چې القاعده شبکې د همدغه کال د سپتمبر په 11مه د نړیوالې سوداګرۍ پر ټاورونو د الوتکو په کارولو خونړۍ حملې وکړې او نږدې 3000 کسان یې وژل. افغان حکومت وایي تر 2005 میلادي کال پورې ډېری افغانان د بهرنیانو په هوایي حملو کې وژل شول، خو بیا تر اوسه د اکثریت افغان وژنې عاملین وسلوال مخالفین دي. د ولسمشر مرستیال ویان چا حسین مرتضوي وویل د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا د ملکیانو مرګ جوبله حد اقل تر سیدلی، خو مخالفین برعکس ورستر بلی زیات عام خلک پنه کوي.
تا سال 2005 حمله های هوایی صورت می گرفت.
تر 2015 میلادی کال پورې چې کومي هوایی حمله د نړیوالو ځواکونو لخوا د خپلو پلیو سرتیرو د ملاتړ لپاره تر سره کیدلې، د دې لپاره چې معلومات ناسم وو متاسفانه د ملکیانو مرګ جوړه زیاته و. خو په دې وروستیو کې لک تر لګه په دې دوه کلونو کې چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شوی، د بهرنیو او افغان پوځیانو لخوا د ملکیانو مرګ جوړه حداقل ته رسیدلې، خو متاسفانه د ملکیانو د مرګ جوړه عمده لامل د طالبانو او هدفی حمله دي. وسلوال مخالفین بیا تل په خپلو بیانونو کې د ملکیانو د ډیرو مرګ جوړه پړه په دولت په لوی ځواکونو وراړوي، هغه دا چې افغان چارواکي او بهرني پوځیان ردوي. د 2001 میلادي کال له اکتوبر د 2014 کال تر جولای پورې په افغانستان کې د عامو خلکو د مرګ جوړه پړه نړیوالو ادارو څېړنې کړې او پایلې خبرې کړې دي. براون پانتون د جګړې د تاوان په نوم د پروژې په ریپورت کې ویلي له 2001 میلادي کال تر 2014 کال پورې 26,200 عام افغانان او 23,400 افغان پوځیان وژل شوی دي. کانګرسنل ریسرچ سرویس او ځینو نورو ادارو هم په خپلو ریپورټونو کې پاسنۍ شمیرې یادې کړې دي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د 2009 کال له جنوري نه د 2014 کال تر جولای پورې د وژل شویو افغانانو شمیر 2941 تنه ښودلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تیداماچی یا ماموتو افغانانو ته اوښتې مرګ جوبله د سختې اندېښنې وړ وبلله او ویې ویل چې له عاملینو سره یې هرومرو حساب کیږي.
I remind parties to the conflict.
زه د جګړې ښکېل خواوې دې ته متوجه کوم چې د جرایمو او جنایتونو تاوتریخوالی ویلي او ناوړه استفادو حساب کتاب به وخت نیسي، خو یقین لري چې حساب به کیږي. آن د سولې په نشتوالي کې هم د جګړې ښکېلې خواوې مکلفې دي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې کموالي ته خاصه پاملرنه
وکړي.
د یوناما براون پوهنتون کانګرسنل ریسرچ سرویس لخوا د وړاندې شویو ارقامو په ټولولو سره دا په ډاګه کیږي چې د 2000 لومړي کال له اکتوبر د 2016 کال تر جولای پورې 1,4438 عام افغانان وژل شوي او 3,992 نور ټپیان دي. دغو مرګ ژوبلو عمده عوامل د مخالفینو د ځای په اړه ناسم معلومات، جنګي تیروتنې، د ځینو سیمو سقوط، د ماینونو چاودنې، ډله ایزې او ځانوژونکي حملې بلل شوي دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د بشري حقونو مشره دانیل بیل په 2016 میلادي کال کې د ملکانو مرګ ژوبله تر بل هر وخت ډېره او د اندېښنې وړ بولي. د 2016 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یوناما د ملکانو 5,168 مرګ ژوبلې ثبت کړې دي. په دې کې 1,601 کسان وژل شوي او 3,515 پیان شامل دي. دا شمیر یو ځل بیا د مرګ ژوبله په نیم کلن راپور کې تر ټولو لوړ شمیر ښیي. په 2014 میلادي کال کې د ملکیانو د مرګ ژوبله په اړه خبرې شوې ریپورت د ماشومانو او ښځو د مرګ ژوبله فیصدي ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو او د شرم وړ بللې او ویلي دي چې هر کال دا مرګ ژوبله 15% زیاتېږي. په دغه ریپورت کې د 2014 کال د شپږو لومړیو میاشتو د عامو خلکو د مرګ ژوبله مسؤل 80% وسلوال مخالفین، 30% حکومت پلوي پوځیان او پاتې نورې ډلې بلل شوي دي. د بشري حقونو مدافعان وایي په افغانستان کې د جګړې ښکېلو خواوو تل عام خلک په نښه کړي او ورځ تر بلې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې شمېر مخ په لوړېدو دی. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند ډاکټر رفیع الله بیدار ویل د شمېرو له مخې له 2009 میلادي کال راهیسې 30,000 افغانان وژل شوي چې یو انساني ناورین یې رامنځته کړی دی.
د خپلواک کمیسیون د 2009 کال راپدې دغه ارقام جمعواري کړي دي. موږ کوم دغه ارقام راجمع کړي دي؟ 30,000 په شاوخوا کې
بیدار وی که د جګړې ښکېلې خواوې د جګړې اصول همدارنګ تر پښو لاندې کړي او د ملکیانو د مرګ ژوبلې کمولو ته پام ونه کړي، د افغانستان راتلونکي له جدي خطر سره مخ او د وګړو حقونه به تر پښو لاندې وي.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی په دې موضوع کې پاتې کیږو. ایف پی خبر ایجنس لیکي چې په نیویارک او واشنگتن کې د ترهګرځو بریدون پیندلس کاله پس هم د اسلامي سغدریدو پر ضد د امریکا جګړه دوام لري. د دغې لیکنې مهم ټکی د وړې دمې نه پس ایف پی خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې په 2001 کال کې د امریکا په واشنگتن او نیویارک کې د هغو ترهګرځو پیښو موضوع راغسته ده چې پکې د 3,000 نه زیات کسان وژل شوي وو. د ایجنس په خبره دغه پیښې د امریکا داخلي او خارجي ټولې امنیتي تګلارې بدلې کړې او تیر 15 کالونه دغه هیواد د جهادي ډلو پر ضد جګړه کې بوخت دی او بلخوا په منځني ختیځ کې ولسي انقلاب هم دوام لري. د ایجنس په خبره د امریکا موجوده ولسمشر باراک اوباما چې په راتلونکي جنوري میاشت کې به سپینه ماڼۍ کې خپل د ولسمشرۍ دوره پوره کړي یو داسې ولسمشر و چې د ترهګرۍ پر ضد هغه جګړه چې په نیویارک او واشنگتن کې د ترهګریزو بریدونو نه پس پخواني ولسمشر جارج بوش پیل کړې وه. د ډېرې تباهکارۍ نه پس یې د عراق او افغانستان نه یې امریکایي پوځونه وویستل، خو په دغه جګړه کې د اوباما تګلاره هم څه دومره بدله نه ښکاري ځکه چې په عراق او افغانستان کې اوس هم امریکایي پوځونه موجود دي. خو د ځینو څېړونکو په نظر که څه هم باراک اوباما اسلامي نړۍ سره د امریکا د اړیکو ښه کولو ډېرې هڅې وکړې، خو داسې ښکاري چې په هیواد دننه او بهر د اسلامي سختدریزو پر ضد جګړه به انجام ته ونه رسوي او د ولسمشرۍ دوره به یې ختمه شي. ایجنس په بروکینګ انسټیټیوټ کې د مندني ختیځ د تګلارو د مرکز د مشرې تمارا کفمن د یوې لیکنې په حواله زیاتوي چې په مندني ختیځ کې روان جنګونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخ په زیاتېدونکي اثر او د امریکا او یورپي هیوادونو په بیلابیلو ښارونو کې ترهګریز بریدونه هغه عوامل دي چې د 15 کالو تیرېدو باوجود هم د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه د پامه غورځول ممکنه نه ده. د ایجنس په خبره دا مهال امریکا په پوځي توګه په افغانستان، یمن، نایجیریا او سومالیا کې هم په محدوده پیمانه ځکه ښکېله ده چې د ممکنه ترهګریزو خطرونو مخه ونیسي. د عرب ګلف سټیټ انسټیټیوټ څیړنیز مرکز سره تعلق لرونکی څیړنکار حسین عابش وایي چې د اوباما انتظامیه دا نظر دی چې په لویه پیمانه جنګونه د شخړو د کمښت پر ځای هغې کې لا نور زیاتوالی راولي. خدا بیش په نظر جنگ که په محدوده پیمانه هم وي نو په اصل کې د یو لوی جنګ شروع کېدو امکان ترې جوړېدای شي.
دا مشال ریډیو دا
هم په افغانستان کې پاتې کیږو. مسافرین وایي د لخکرګاه کندهار لار خوندي نه ده. پنځه ورځې پوره کیږي چې د لخکرګاه کندهار ترمنځ لار د ماینونو او وسلوالو له حضوره خلاصه شوې ده، خو د هلمند څخه کندهار او کابل ته تلونکي مسافرین او موټر چلونکي وایي وسلوالې پر موټرونو ډزې کوي او د نهر سراج څخه په تیریدونکي دغه لار اجازه نه ورکوي. د هلمند والی وایي خلک دې د وسلوالو وغواړي چې پر موټرونو یې ډزې ونه کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار راکوي.
پنځه ورځې پوره کیږي چې حکومت د لشکرګاه کندهار ترمنځ د لوی لارې څخه د ماینونو د پاکولو او د وسلوالو د لیرې کولو خبر ورکړی دی، خو د دې لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي وسلوالې پر موټرونو ډزې کوي او د لشکرګاه کندهار پر دې لار مسافرو او موټر چلوونکو ته اجازه نه ورکوي. موټر چلوونکي او مسافرین دولت مقام مخې ته راغلي دي او د حکومت څخه غواړي پر هغه لار اجازه ورکړي چې طالبانو د ملکي تګ راتګ لپاره تعین کړی ده، یا د هغې په ښې لارې امنیت وساتي چې حکومت پرې د مسافرینو تګ راتګ ټینګار کوي.
لاړې پر لاړ لاړې چې دغه ته وزیر مونده ته نرځه چې ورسې ټاکونې باندې بیا ته را وګرځېدو. اوس د ولایت مقام مخته راغلی چې وروره تاسو دواړه سره معلومه کوي، رات موبایلز کې ما در بدر کوي، دغه ته ولاړ شام نه پرېږدي، هغه هلته اختاره کوي، تاسو دلته راکوي، اوس سره کوم مریضونه کوچنیان مینان ګرده په موټرونو کې پراته دي. اوس د بس دلته راغلي وو چې دغه لارې علاقو ټول د اختر دپاره ځي روان دي، سبا اختر دی نن دغه دلته موتالی چې اوس یو مشکل دی موږ راپشي
دا موږ موټرې خوشې کړې ورته هلته طالبانو ټاکانو کړو دلته دې ته راغلو دې ته مارز وکړو دی ویلې چې بس هغوی ته لاړ شئ موږ باندې بې بدرو د موږ څوک زنانه دا سره کوچنیان دا سره دي بېخي کورونه مارو ته دې دلته بېخي متاثر یو څوک چاره مسته ده
وهلته چې لاړ په لار باندې طالبان ډزې را باندې کړې د حکومت په یو لاس په سړک باندې ولاړ
یو میاشت وړاندې دغه 240 کیلومتره لارې یو شمېر پوستې سکوت شوې وسلوالو د ماینونو او لویو چاودونو په واسطه شاوخوا درویش لوی پلچکونه وران کړل او سړک یې د سلګونو ماینونو په واسطه په کنډ او کپر واړوي. اوس چې د هلمند چارواکي وایي پلچکونه ترمیم شوي، د لارې لوی لوی غرونه د قیر او خاورو په واسطه ډک کړي دي او ملکي کسانو ته پر لار د تګ راتګ اجازه هم ورکړې ده، خو وسلوال پر 601 نمبر سړک مسافرینو او موټر چلوونکو ته اجازه نه ورکوي او پر موټرونو یې ډزې کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې او په افغانستان کې پاتې کیږو او څنګه چې تاسو ته معلومه ده افغان حکومت د وسلوالو سره د سولې د لړۍ یا سولې د بهیر خبرې اترې شروع کړې دي. په دې لړ کې د حزب اسلامي ګلبدین ډلې سره د دغه هیواد د خبرو اترو لړۍ هم دوام لري. په دې اړه باندې تفصیل حدیث پردیس راکوي.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ له اوږده انتظار وروسته د حزب اسلامي مرکچي پلاوی وایي چې د دواړو خواو ترمنځ د سولې د تفاهم لیک پر متن هوکړه شوې ده. دغه ګوند د مرکچي پلاوی مشر امین کریم ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په برخه کې ټول خنډونه له منځه تللي او دواړه خواوې د سولې د تفاهم لیک متن لاسلیک کړي.
د وی د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې خبرې وروستي پړاو ته رسیدلې دي او له خدای پاک نه هیله لرم چې د سولې د موافقت نامې سند وروستي کړو او په دې به وتوانیږو چې د افغانستان شریف ملت ته د سولې زیری ورکړو.
لدی وړاندې د حزب اسلامي مرکچي پلاوی له افغان حکومت سره د سولې د موافقتنامې پر 25 مادي سند هوکړې تر رسیدلی وو او ټاکل شوی و چې دغه سند د ولسمشر غنی او ګلبدین حکمتیار له لوري لاسلیک شوی وای. خو د سولې علي شورا ویلی و چې د حزب اسلامي پلاوی د زینو مادو د تفسیر او تشریح غوښتنه کړې وه. د سولې د علي شورا له لوري د اختلافي مواردو له تشریح او تفسیر وروسته اوس د حزب اسلامي پلاوی وایي چې د سولې په برخه کې ټول خنډونه لرې شوي او داسې څه نشته چې د سولې موافقتنامې د لاسلیک مخه دی ونیسي. له دې وړاندې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د حزب اسلامي او له مهمو شرطونو څخه و چې د سولې پخوانی خبرې له همدې کبله بې نتیجې پای ته رسیدلې وي. له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار په ګډون د دغه حزب د ځینو نورو غړو د نومونو ویستل هم بله موضوع و چې تل د حزب اسلامي مرکچي پلاوی پرې ټینګار کاوه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې څنګه تاسو ته معلومه ده د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو دغه هیواد کې د پاتې کېدو موده غځولې ده او ویلي دي چې اوس دغه کډوال د راتلونکي کال پورې پاتې کېدی شي. په دې اړه باندې نور تفصیل اجمل تورمان راکوي.
د بلوچستان په ګډون د پاکستان په زیاترو برخو کې میشت افغان کډوالو د پاکستان د لومړي وزیر میانواز شریف دغه اعلان هرکلی کړی دی چې افغان کډوال د کال 2019 د مارچ د میاشت پورې په پاکستان کې په آرامه توګه وسېدلی شي، خو کډوالو دغه وخت لږ ګڼلی دی او د اوږدولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه د مسلم باغ یو کډوال عبدالله و مشال ریډیو ته پر ټلیفون باندې وویل.
پدی وجبان دی پدی درې نس اوس خو زمې راځي نو د مارچ جنوري فبروري مارچ ته ډېر تاغه وخت له شامه شپږ نس وختو نو دا وخت دی حالاتو په دا باندې په نسبت باندې زه کم بولم دلته ډېر مهاجرین دي چې هلته کور جوړوي ځای جوړوي او که چیرې په افغانستان کې حالات برابر شي موږ په دې باندې ډېر زیات خوشحاله وي چې یوه میاشت په دوه درې میاشت کې نه شي په دوه میاشت کې په یوه میاشت کې له خپل هېواد ته ستانه شو.
د دې کډوال په وینا چې د حکومت د اعلان برسېره پولیس د هېواد په بېلابېلو برخو کې هره ورځ افغانان ځوروي په دې ترڅ کې به غوږ شو و یو بل کس ولي جان ته
دا اعلان باوجود مطلب دا موږ داسې ستونزې رامخته چې لکه موږ بازار ته ځو مجبوري مریضان را سره یي نیول وي تنګول وي ډېر مشکلات یې موږ ته حالانکې په دا کې داسې خلک هم شته چې د تعلیم مسله یې ده تعلیم کوي یا غریبان ته د مدرسو سکولو کې دي لکه افغانان تا ته معلومه ده چې سکولان یي دوی به وایي موږ له بازه لاشتله نه شو راوته بیا لکه په یو کرایه یو ځای کې اوسو سهار هغه بیا بیا موږ نه شو ورتلای چې ورته بس د سیم هغه کې ټکټ راولهږی بادر پاس مو کې زموږ
د ملغګۍ کیمپ اوسیدونکي باودین وای چې پولیسو ته پکار دی چې د خپل لومړي وزیر یعنی نواز شریف ته اعلان احترام وکړي او د کډوالو د زورولو څخه د لاس واخلي.
د پاکستان کوم نظامي چارواکي چې د هغو تلاشي اخلي د تلاشي پر مهال باندې دې کار ته هیڅ غنه ورکوي هیڅ اهمیت نه ورکوي. د اهمیت په سترګو باندې ورته ګوري. حتی تاسو به هم خبر شوي یاست په ځینو مواردو کې دا کارتونه ورڅېړلي دي او له ځینو سره دا اوریجینل کارت اخیستی دی او بیا یې په ډېره خواري باندې کله هغه ترلاسه کړی او کله یې بیا نه ترلاسه کړی.
په بلوچستان کې میشت د افغان کډوالو یو مشر ملک نادر غوښتنه وکړه چې ودوی ته د دوو کلو پورې نور وخت ورکول شي.
حالي پاکستان زموږ بیرته دا یار چې دغه مهرباني وو چې بیرته دې ورر یو دوه کاله کې یا د درې کاله کې یا د څلور کاله کې مقصد دغه درې میاشتې به څه شی چې دا درې میاشتې موږ څه وکړو بیا به دا درې میاشتې کې دغه سوا د پولیس کاس نه مني دا کاس اوس هم نه منل کېږي بیا هم نه منل کېږي. بیا چې سړی ورسېږي دا سړی به چاته ټېلیفون کوي
پدونه ورته چې په پاکستان کې 3 میلیون افغان کډوال استوګن دي په دوی کې زیاتره د افغانستان د هغه برخو سره تړاو لري چیرې چې لاوس هم د امنیت وضعیت سم نه ده. ایوب ترین مشال ریډیو کوټه.
بیر پغلاونه شپلی غوول تاسو ته راوښوم یعنی ټول زما له هنر خلاف ول حتی یو جلسه یې غوونی ول زما کورنۍ چې زما
په خلاف
سندرغړ او
نغمه به یو مرکه کې ویلی و چې په یو کمپوز باندې موږ د خپل وی کړی دا رښتیا دي
بس قسمت نصیبونو هم دا هنري کارونه لره نه وبلیو زه خال لرم چې د منګل صاحب او د میرمن نغمه لوسنه واده کړی دی او زما میرمن هم ډېر لوړ شخصیت لري.
د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي شفیق مرید سره دا ځانګړې مرکه د سپتمبر په 13 تاریخ د چهارشنبې یا شروع په ورځ د پېښور په وخت 3 او د کابل په وخت 2:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. یو بخنه در نغواړو د دینه مخ کې چې کوم د افغان کډوالو پاړه باندې کوم راپور غزمون همکار ایوب ترین علی غلېو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. او اوس تاسو پام یو بل راپور ته راغړم چې څنګه په شاعرۍ کې په پښتو شاعرۍ کې همیشه میندو ته ډېر سیزونه ډالې شوې دي. په دې اړه باندې تفصیل سراج ظهیر.
زما کور پتا جنت دے ماد پار فریختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئی تد جون دغرچی نئی مور خوکی مور
دمیاندو نړیواله ورځ لومړی ځل د 13مې پیړۍ په پیل کې دوو امریکایي زنانو جولیا وارد هاو او د هغې ملګري مانځل شروع کړل. له دې وروسته ټوله نړۍ کې هر کال د مئی په 8مه نیټه دا ورځ مانځل کیږي چې بچي پکې خپلو میاندو ته تحفې او ګلونه ورکوي. د پښتو ژبې نامتو شاعر او ادیب عباسین یوسفزی چې د مور په نوم یې خواږه نظمونه لیکلي هغه مشال ریډیو ته وویل
مور
د تخلیق په کار کې د الله تعالی او قدرت باندې د الله په کار کې مرسته کوي لګیا ده. او په دنیا کې هغه کده بنی ادم مور ده او کده حیوانانو مور ده او کده مارغانو ده. هغه ټول چې دی په زړه کې د خپل اولاد د پاره ډېر بیلو سمینه لري. د کائنات د ټولو اهم شخصیت چې دی هغه مور ده، ځکه چې مور نه یوازې د اولاد تربیت کوي، نه یوازې اولاد پیدا کوي، بلکې د اولاد او د دغه کور سره ټولې تړلې رشتې هم پالي. نو د مور د ذات نه په هیڅ ډول انکار نه کیږي او د دغه د وجې نه ژوندون لکه بېریا د بني ادم پکې یری.
دنیا کے چزڑ گے تیرا تو
مشال ریڈیو سره خبرو کې د مردان سره تعلق لرونکو د پښتو ژبې شاعر روح ملک وی چې مور د ټولې دنیا د رښتو نه خوګه رښته ده، نو باید چې د مور قدر وکړي شي. نو موري زیاته کړه،
مور خو یو داسې هستی ده چې د دې خپل نیمه بدل نشته په دنیا کې. او مور چې کوم ده نو لکه مور ماشوم چې کوم تربیت دی، هغه د مور ماشوم لومړی تعلیم چې کوم دی د مور په غېږه کې زده کوي. او مونږ نن سویو نو هم د دې میندو د وږي یو
همداشن په پیښور کې د ریډیو د ډرامو اداکاری او شاعر فریحه سید په دې اړه مشال ریډیو ته وی،
مور یو داسې عظیمه هستی ده چې بظاهر خو هغه یو ډېره زیاته کمزورې غونته کې انسان دی، خو ولې هغه دومره مضبوط کردار او د هغې هغه غېږه دومره مضبوطه دي. زه به دا ووایم چې لس دولس ماشومان هغه په هغه خپله کمزورې غېږه کې راټول دي، نو هغه زمونږ کمزورې غېږ نه شو ویلی. خو زمونږ معاشره کې که تاسو نظر واچوئ نو اکثر داسې بچی دي چې هغې د خپلې مور قدر نه کوي. دا ماشومان چې کله لوی شي نو دوی خپل یو مور یا خپل یو پلار نه شي پاللی. نو پکار داره چې مونږ د خپل مور پلار عزت
وکړو. گلابوں پدانی مانڑے
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
تاس مشال ریڈیو تا وگی اوس دا خبرون لندیز دا اسرار علم ممند آورو.
دنن ورځې ورستی لند خبرونه په سواد کې ځای چارواکي وایي ورستیو بارانونو سیلاونو لږ تر لږه 15 کسه وجلي. همدارنګه د خلکو کورونو او ځمکو ته هم تاوانونه رسیدلي. د مدین پولیسو مشر ډي اس پي شوکت خان نن مشالې ډوته ویلو تېر شپه په پلم نومي کلي د تنده پرېوتو له وجې د یو کلي 15 تنه مړه شوي چې پکې ماشومان او مېرمنې اهم دي. د پاکستان پوز وای د پنجاب او بلوچستان په سرحدي سیمه کې څلور مشکوکه وسلوال وجلی. د پاکستاني پوز د اماړیکو څنګه وای دغه مشکوکه وسلوال پرون د پنجاب د راجنپور ضلع په ګیاندری سیمه کې د کومبنګ په نامه عملیاتو کې وجل شوی. په پیښور کې یو ډاکټر په ډزو وجل شوی او یو نرخزی جوبل شوی. د پیښور پولیس وای بیگانه وخت په پیښور کې ناڅرګند وسلوالو ډاکټر زکاولا په ډزو وجلو. په پیښور کې د پولیو مخنیوي ادارې یو مشر ډاکټر حمید الله نن مشاله ډوتویل چې ډاکټر زکاولا مخکې د دوی له ادارې سره کار کوو. بل خو د پیښور پښتخرې سیمې پولیس چارواکي وایي پرون ماښام یو نرخزی نامعلومه کسانو په ډزو جوبل کړو خو روغتیایي حالت یې له خطرې بهر دی. نن د حج مهم رکن اعظم وقوف او عرفات ادا کیږي. له ټول نړۍ څخه راغلو په لکونو حاجیان د لمر ختو وروسته د مینا نه عرفات غونډې ته رسېدلي او د حج خطبې اورېدو وروسته به د لمر پرېوتو پورې هلته ایسار وي. له هغې وروسته به حاجیان مزدلفې ته روانې کړو. د سهار پورې به هلته ایسار وي. سبا به حاجیان شیطان په کاڼو ولي او له هغې وروسته به بیا قرباني کوي. نن امریکا د 2011 کال د ستمبر 11 د ترګریزو بریدونو 15 کال پوره کېدو په مناسبت د یاد پیښې د یادونې مراسم کوي. په دغه بریدونو کې نږدې 3000 کسان وژل شوي وو. د 2001 کال د ستمبر 11 برید چې پکې د القاعده وسلوالو څلور تجارتي الوتکې تښتولې وې د امریکا په خاوره تر ټولو خونړی برید وو. او په بیلاروس کې نن د نوي پارلمان لپاره اوټونه اچول کېږي، خو دا خبر یقیني ده چې پارلمان کې به اکثریت د پیاوړي ولسمشر الیگزانډر لوکاشنکو د ملاتړ راځي.
د د اسرار عالم مومن نمو د خبرونو لنډیز اورېدو. اوس د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونې په دې ځای پای ته رسي. په دې سبب به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اورئ. ما مجید بابر د خبرونو ویان اسرار عالم مومن او زموږ تکنیکی ملګری اسحاق اکرام مسکین یار سره سره د پراکې د مشال ریډیو ټولو همکارانو ته اجازه راکړئ. خاد آباد او بریالي اوسئ.